ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د دولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرو لپاره را سره فرخنده اسد او د ټیکنیک په برخه کې را سره پلوشه همکاري کوي د دې خبرونه د سر موضوع په پاکستان کې روان سیاسي حالات دي او د دې ترڅنګ په پنجاب صوبه کې چې کوم نن د وزیر اعلی انتخاب کیږي هغه هم د دې خبرونه د سر موضوع ده په دې اړه به تازه معلومات نه پنې غدر کو پاول خبرونه د فرخنده اسد نه
السلام علیکم دمړی د خبرونو سټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي ډیر زر خپل نوې کابینه اعلانوي د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوري نن د خپل عہدې نه د استعفا اعلان کړ او په الکسا جمعات کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په خپله کې یو سل 250 فلسطینیان جوړ شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف تر شپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روژه ماتي وروسته ویلي چې د خپل اتحادي ګوندونو سره د نوې کابینې په جوړولو مثبت خبرې ترسره شوې دي او ډیر زر به نوې کابینه سوګند پورته کړي نوموړي په دغه وخت وویل
امید کی یعنی چاہیے کہ بہت جلد
مونږ تم لرو چې ډیر زر به د کابینې لومړی کېست اعلان شول دغه وروسته به په یو یا دوه اونیو کې د کابینې دویم کېست هم مخې ته راشي تیر شپه دغه افطار پارټۍ ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم کې شامل او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د متحده قومي مومن مشر خالد مقبول صدیقي په شمول ځینې نور سیاسي مشر شانو د پارلمان غړي وربلل شوی وو د پاکستان د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر نن خپل استعفا اعلان کړی دا قاسم خان سوري نن په خپل ټوئیټر پاڼه ورکړي چې د خپل عہدې نه د مستعفي کېدو اعلان کوي بل خوانند اپریل په 14 د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه هم راپلل شوې ده تبه دا په دغه غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف د اسمبلی سپیکر په توګه منتخب شي او هم نن د خپل عہدې سوګند پورته کړي بلخوانند د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه رابلل شوې دا غونډه دا وخت پیل شوې او مشري مرستيال سپیکر سردار دوست محمد مزاری کوي تمدا په نن غونډه کې د وزیر اعلی لپاره رائے واچول شي لدی وړاندې د پنجاب صوبایي اسمبلی کې د وزیر اعلی د ټاکلو لپاره غونډه د اپریل په 3 رابلل شوې و چې وروسته هلته د رائے اچولو عمل تر سره نشو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا چودري پرویز الهي او اپوزیشن لخوا حمزه شهباز د چوکۍ ته نوماندی پنجاب اسمبلی ټول ادري سوا یو او یا چوکۍ لري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې جلسه کوي دا جلسه د کراچۍ په باغ جنا کې ترسره کیږي د تحریک انصاف چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د جلسې ټولو ګډونوالو ته خواست کوي چې لزان سره د پاکستان بیرغونه هم راوړي ځکه چې دا اوس د پاکستان د خودمختاری او د ریښتینی جمهوریت جنگ دی ل دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 14 په پیښور کې وی جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې په هیواد کې تر نوو انتخاباتو پورې به د خپل ګوند جلسو او مظاهرو ته دوام ورکوي د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی په خالی شوې چوکۍ سبا د اپریل په 12 زمینی انتخابات ترسره کیږي د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې هلته ټول انتظامات ترسره کړي دي او تیر شپه 12 بجې هلته انتخاباتي مهم پای ته رسیدلې الیکشن کمیشن دا هم ویلي دوی هڅه کوي چې دغه زمینی انتخابات په شفافه ډول ترسره کړي د قومي اسمبلی دا چوکۍ د خیال زمان او رگزی د وفات کېدو له وجې خالی شوې ده او بل خبر دا چې د فلسطینی سره صلیب ادارې تر مخه د بیت مقدس تلکسا جمعات په دهلیس کې د پولیسو سره په نښتو کې لګتر لګا یو سل 250 فلسطینیان جوړ شوې دي تیر ورځ د نښتې په داسې وخت مخې ته راغلي چې د روژې میاشت و اونې پوره شوې دي د غزې چې د يهودانو او مسلمانانو دواړو لپاره مقدس ګڼل کیږي اکثره وخت اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو مرکز جوړ شوې دي او دا مهال هم هلته د تازه نښتو لوبجي د دواړو خواو ترمنځ تناو زیات شوې دي اسرائیلي پولیسو په یو بیان کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د دوی په پوځیانو یهودیانو د کانو پټاخو گزارونه کړی دي. د بیان لمخې دغه پیخه د بیت المقدس د زوړ خار د غربي دیوال د یهودانو د عبادت لځای سره نږدې د سهار د مونځ وروسته شوې ده. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغه پیخې او د دې د نتایجو ذمهوار په پوره ډول او نیغ په نیغه اسرائیل ګرځوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي نو زموږ سره به دا مهم راپورونه هم واورئ. په پاکستان کې بعد روان سیاسي حالاتو پاړه باندې حالات سدي دا بنیخ پنیغه ووري. د پاکستان د پوز ویان ویلو چې دوی اوس په سیاست کې برخه نه اخلي، خو په سیاست کې کبر خنه اخلي. یو سیډون کې دا مشوره ورکړي.
دا خبره ده خو دې د پاره به کوم زموږ انټيليجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینګز دي دا هم ختمېدل پکار.
د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې د 1300 کالو نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پاړه باندې د بهرنو هیوادونو د بهرنیانو نه د پیسو اخیستو قضیه روانه ده. دا قضیه څه ده؟
اوس د پی ټی ای چې کوم کیس دی په هغې کې دا دی چې دوی په بار ملکونو کې د غیر ملکي خلکو نه د هغوی نه هم پیسې اخیستي دي.
د ماحولیاتی بدلون او د خلکو د بے غوری او د غرونو کې د آبادی او د هغه ځینا چرته چې کر کله کې د ونې کې دی پاغې کې د آبادی د وجې نه اوس مرغۍ زموږ وطن ته نه راځي.
ورونه مونږ ته آباد شو په هر کور کې سپېدې دي. نو که څوک اګۍ ګوري اګۍ را اخلي، که څوک بچي ګوري بچي نسي، که څوک په سیزن د اګو په سیزن کې خلک مرغۍ ولي لیندې وسدي ټوپکې وسدي، نو زموږ مرغۍ ته جوړ نه ختمې شوې.
یو شمیر نور موضوعات هم را سره د دې خبري غړی برخه دي. تر پای مملتیا وکړه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته پته ده د 1300 نه اسلام آباد د سیاسي حل ځلو مرکز ګرځېدلی دی. دغه سیاسي حل ځلې که یو خوا د واکمنۍ بدلون ته وغځېدې، د هغې تر څنګ دغلته کې اوس په قومي اسمبلۍ کې او بیا په نورو صوبو کې هم د دې سیاسي حل ځلو مختلفې برخې رامنځته کېږي. په دې هر څه باندې زموږ همکار طاهر خان نظر ساتي. دا مهال له سره د ټلیفون د لارې راغلی دی اسلام آباد کې. وي طاهر خان، ستړی مشي. خبرونه داسې وو چې نن به د قومي اسمبلۍ یوه غونډه کېږي او په دغه غونډه کې به د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر انتخاب کېږي، او د دې تر څنګ چې کوم د واکمن تحریک انصاف سره تړاو لرونکي ډیپټي سپیکر قاسم خان سوری دغه پر رد چې کوم د عدم اعتماد تحریک جمع شوی په هغې برای شماری کېږي، اوس څه حال دی طاهر خان؟ اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. مونږ هڅه کوو چې جی طاهر خان جی خپل خبره له دوام ورکړي.
مننه ستاسو. لږه شیبه کې د قومي اسمبلی اجلاس غونډه شروع کیږي، او لږه څنګه چې تاسو وویل نن خو بنیادي توګه باندې یو خو چې کوم ایجنډا ده په هغې کې د قاسم سوری خلاف عدم اعتماد تحریکو، او بیا د نوې سپیکر انتخاب دی ځکه چې پخوانی سپیکر اسد قیصر استعفا ورکړی وه. خو لږه شیبه وړاندې دلته په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ یا دفتر دا عموماً تصدیق وکړ چې قاسم سوری استعفا ورکړې ده، او هغه استعفا دي ترلاسه کړې ده. نو چې کله اوس غونډه شروع شي، ځکه چې غونډه لا نه ده شروع، البته د قومي اسمبلی اکثر ممبران او سیاسي مشران غونډې لپاره اسمبلی او پارلمان ودانۍ ته رسیدلی دي. نو تېره ورځ خو راجا پرویز اشرف د پیپلز پارټۍ د کاغذونه داخل کړي وو، خو وروسته بیا د مسلم لیگ نون ایا صادق هم ویل کیږي چې هغه بیا کاغذونه داخل کړي وو. خو بهرحال دا دلته د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون یو جوړ جاړي خبره هم کیږي. نو ایا صادق به بیا ویل کیږي چې کاغذونه واپس واخلي، او راجا فرویز اشرف به بلا مقابله د قومي اسمبلی نوی سپیکر منتخب شي. البته دا معلومه نه ده چې اوس خو قاسم سوری استعفا ورکړه، خو چې کله اوس غونډه شروع کیږي نو آیا دغه عدم اعتماد باندې د ده خلاف چې پیشو هغې ته رای شمارې ته به ضرورت وي او که
نه؟ نو بیا به د ډیپټي سپیکر انتخاب هم نن کیږي، څه معلومات شته که نه؟
همداسې ده چې سپیکر چې کله منتخب شي نو بیا به هم هغه د اسمبلی صدارت کوي او د نوې ډیپټی سپیکر انتخاب به دغه په موجودګۍ کې کیږي.
طاهر خان چې نوې د شهباز شریف په واکمنۍ کې په مشرۍ کې کوم نوې حکومت راغلی دی دا پنځم شپږم ورځې ده د وفاقي کابینې په اړه باندې او دوی ویلو چې موږ به په اتو څلوېښتو ساعتونو کې دغه اعلان کوو، هغه د ځنډ ښکار دی، د دې تر شا وجوهات څه دي؟ آیا اختلافات دي؟ آیا د دوی ترمنځ په دې جوړ جاړی نه راځي ځکه چې دا دولس یولس ګوندونه یو دی شوي دي؟ څه معلومات دي ستاسو ته خلک څه وایي؟
اول خو به لاړ شو د پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه ویانده ده، ترجمانه ده مریم اورنګزیب، هغې لکه شېبه وړاندې چې کله اسمبلی غونډې له ورتله نو هلته رسنیو سره خبرې کړي دي، خبریالانو ته ویلي دي چې نن د کابینې اعلان متوقع دی، یعنی احتمال او امکان شته چې نن د کابینې اعلان وشي. او ستاسو د پوښتنه کې دغه د اختلاف خبره ده، او اختلاف خو وو ځکه چې نن شپږمه ورځ ده چې حکومت جوړ شوی دی، وزیر اعظم شهباز شریف سوګند پورته کړی دی، او اکثر چې کله په ماضي کې وزیر اعظم سوګند پورته کوي نو د کابینې د اولنې مرحلې دغه اعلان وسره کیږي. لیکن چونکه ستاسو خبره درسته چې پخوانی متحدین د مسلم لیگ نو هغه پاچا نه ډیر دي، نو اول خو ګورم ټویم اعلان کړو چې دی برخه راخلي او غواړي چې مرکز او صوبې سره کوم موحدي دي. یا پیپلز پارټي لخوا ډیر زیات دلته پر پټونو کې ویل شي چې دا غي خپل ځنې غوښتنې وي چې هغه ومنل شي، لیکن دا پرویز اشرف دا کاغذونه داخلول د قومي سمیت سپیکر د پارانو داسې مخکې نه ویل کېدل چې دی به سپیکر شي. داسې ښکاري چې اختلافات کوم وو هغه لري شوي دي، او د مریم اورنګزیب خبره چې نن به دا وشي نو ممکن ده چې نن که د کابینې اعلان وشي.
دغه سیاسي هلې ځلې چې روانې وي، د عمران خان حکومت نسکور شو، نوی حکومت واک کې راغو، د دې زیات اثر مونږ کوینو په صوبایي کچه هغه پنجاب صوبه کې راغلی دی. پنجاب صوبه کې دغه سیاسي هلې ځلې ډېرې تودې وي. نن داسې ویل کېږي چې دغلته کې به د پنجاب صوبې د وزیر اعلی په اړه باندې انتخاب کېږي، دغه باره کې څه معلومات دي؟
پنجاب اسمبلی غونډه شروع شوې ده لږه شېبه وړاندې، او چې کوم یو طریقې کار دي چې کله غونډه شروع شي نو بیا پنځه منټه هغه ګنتی هغه هم دغه کېږي، هغه شوې ده، او د انتخاب پروسه به شروع شي. او دواړه غاړې لکه د مسلم لیگ نون لخوا حمزه شهباز چې د شهباز شریف زوی دی، او د مسلم لیگ کاف چې کوم مشر دی پرویز راهی چې دا مخکې سپیکر مو د صوبایي اسمبلی هغه د پی ٹی آئی طرف نه نامزد شوی دی، نو غونډه شروع ده. دواړه غاړې دا دعوی کوي چې دوی سره هغه مطلوبه شمیر هغه دوی سره دی، لیکن نو به کتی شي د پنجاب اسمبلی د ممبرانو شمیر د ټولو 301 دی، او یو سل او شپږ اتیا ته ضرورت دی د کامیابۍ لپاره. همدا شهباز دعوه کوي چې د سر د 200 کسانو د حمایت دي سره دي ترلاسه کړی دی. فریض الهی بیا د یو سل او نه اتیا د ممبرانو دیم دعوه کوي، خو بار اړوبه کتی شي ځکه چې هلته څنګه ستاسو وویل چې دا پنجاب اولنی دا صوبه و، دغه بنیاد د پاکستان کې چې دا سیاسي حالات را پیدا شول، او بیا وروستو مسلم لیگ کا فریض الهی عمران خان هغه د وزیر اعلی وزارت اعلی د پاره نامزد هم کړ، نو اوس به کتی شي لږ شیبه کې به دا پروسه شروع شي ځکه چې سندي روانه ده، او نن وزیر اعلی باندې نوی منتخب کیږي د پنجاب.
ډیر مننه اوریدونکو پر راتلونکو وختونو کې. به طاهر خان موږ سره په مختلف وختونو کې را دي، او دغه سیاسي حالات کوم طرف ته روان دي د دې په اړه به معلومات درکړي. تاسو مشال لري ته وګورئ.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو د معمول نشریات تر ازو تاسو ته استاد پام یو راپور ته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي بې قرارۍ سره مخ دی، د پوز بیان ویلي چې د پاکستان پرمختګ د جمهوریت سره تړلی دی، په هیواد کې به بیا چیرې هم مارشل لا یا پوزي واکمنی مخې ته رانه شي. د پوز د ویان وروستۍ څرګندونې د جمهوریت په اړه د پوزي اسټبلشمنت په فکر کې څه بدلون ښایي، او کتر شای نور څه دي؟ په دغه اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بونیری په راپور کې.
د اپریل په 14 په راولپنډي کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي، او بل دا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنې دور پای ته رسیدلې ده. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لاره پوستا ستونزمنه ښکاري او اوس غواړي چې جمهوري حکومتونه په اصلي معنا کې د هیواد چارې پر مخ یوسي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې پوځي اسټبلیشمنټ په دې رسېدلی دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په نړیواله کچه د یوازیوالي معامله جمهوري او آئینی حکومتونه په سمه توګه هوارولی شي، خو باید دا خبره اوس عملی هم شي.
دا خبره ده خو دې لپاره به کوم زموږ انټلیجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینگز دی دا هم ختمېدل پکار دی، او خبره ده فوج هم د پاکستان فوج دی، او دا سوچ چې د پاکستان د لپاره سوچ ته ایدا محسوس کړی ده چې د فوج مداخلت په جو حالات خرابېږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د ډېر زیات ستاینه شوې ده د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا وینا شوې ده چې په ماشاءالله بیان چې ده دا ښه بیان دی، او د سره به راتلونکي وخت کې به زموږ سیاست به مضبوطي کې پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه یې د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده، او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک په معاملې کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټی سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول ښایي چې پاکستان کې جمهوری او آئینی ادارې په قوي کېدو دي، او پوزی اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوی دی چې په یوازې سر د چارو وړل کمې اغیزې لرلې شي. نوموړی نور وایي
د پاکستان سیاسیون، د پاکستان فوج، عدلیا، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې ورور دغه لار چې کومه ده د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې او یوازې جمهوریت راوړلی شي، د آئین بردستی راوړلی شي، د پارلیمان بردستی راوړلی شي، او د عدلیې ازادي راوړلی شي. په دغه انسټیټیوشنلست لټرچر کې ورته وایي پاث ډیپینډنس. پاث ډیپینډنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکي هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به په مغه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی، او د پاکستان پوځونو هم دا ریئلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشل لا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرډ مارشل لا ریجیم په وجود کې راغلی دی، چرته چې پوځي اسټابلیشمنت د پردې شاته وي خو د کورنیو او بهرنیو چارو ټولې معاملې په خپله فیصله کوي، او بیا که یو معامله خراب شي نو ذمہوار منتخب حکومت ګرځي. نوموړی په دغه اړه نور وایي
د هایبرډ مارشل لا ریجیم د لاندې اوس پرې د سپت سلورو کالو کې مونږ وکړو د عمران خان په حکومت کې ملټری کافی سکسسفلی دا ټول سیزونه وچلولو، او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرومایز په درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزونو باندې وکړلو. پالیټیشنز یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټابلیشمنت سره د سیاست هغه څه فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام اولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختار سیاست، بلکې څه کم مخکې سیاست روان ده هغه هم دغه مارشل لا هایبرید رژیم ده. څه ټیکټیکل پاور به پالیټیشن سره ای اور څه کوم سټریټیجک پاور ده سټریټیجی جوړون ده هغه به سټیټ سره ای.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په 9 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نو وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقم شوې ده، خو لا ختم شوې نه ده، او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځل و چې یو حکومت د پارلیمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لرې کړل شوی دی. ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشل لا په نتیجه کې له منځه تللي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د اسلام آباد های کورټ د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته امر کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس دی په دیر شو ورځو کې فیصله کړي. دغه کیس د پاکستان تحریک انصاف شو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2013 میلادي کال کې په الیکشن کمیشن کې کړی وو چې د بهر ملکونو نه کومې پیسې د دوی ګوند سره راغلي دي. د هغې د پلټنې وکړی شي. په دې اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان ناو.
دا اپریل په 4 اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف فرضت کم د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس ته هغه د یو میاشت کې دننه فیصله کړی. کم چې د 2014 راسه کمیشن کې پروت دی او د پاکستان تحریک انصاف یو بانی ممبر اکبر اس بابر هغه وخت کړی وو. دا دغه فارن فنډینګ کیس په باب له د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې دا قانون او طریقه ده چې الیکشن کمیشن سره به هر یو ګوند چې دوی سره رجسټرډ وي خپل مالی تفصیل شریکوی.
طریقہ کار دا وی چې هر پارٹی خپل اکاؤنٹس شری دی آڈٹ کئی او دا غ آڈٹ رپورٹ شری دا الیکشن کمیشن دا یو سرٹیفیکیشن سره ورکی چې پاغه کې وی دا عہد کئی چې مونږه دی کال کې زمونږ پارٹی شری دا غ چې کم ذرایو نه دا پیسې را غونډې کړې دي هغه د قانون مطابق دی. اوس د پی ٹی آئی چې کم کیس دی پاغه کې دا دی چې دوی په بار ملکونو کې د غیر ملکی خلکو نه غوی نم پیسې غستې او داسې کمپنیان هم پکې دي چې هغه په غیر ملکی کمپنیان دي چې پکې خلک دا وایي چې ځینې پکې د اسرائیل نم دي او د هندوستان نم پکې کمپنیان دي. هغه خو بالی پته لګي چې د پوره لیست چې دی د الیکشن کمیشن پبلک کې ځکه چې اوس دا پبلک کړی شوی نه دی.
کچره د الیکشن کمیشن پریکړه کې په پاکستان تحریک انصاف ته بهر ملکی غیر قانوني فنډینګ ثابت شو نو سینر وکیل قاضي انور وایي چې دا به د الیکشن کمیشن پریکړه نه پته لګي خو ګوند هم ختمې دي شي او بیا د په پارلیمان کې ناس موجوده غړي هم ممکنه ده چې د اسمبلی یا سینټ نه فارغ شي او د دغه ګوند رجسټریشن به الیکشن کمیشن سره ختم شي.
دا ثابت شي نه هغه صورت کې پولیټیکل پارټیز اکټ لاندې پارټي اغه سټیټس از پولیټیکل پارټي به ختم شي. هغه د پی ٹی آئی دی رجسټر شي بیا د دې کانسیکوینس خواصه مو خو هغه ممبران چې دي کله هغه په سټیټس باندې چې کله دې چې دا باندې کې دا ویچ الیکشن کمیشن دا چې فیصله کوي چې دا پارٹی ڈسبینڈ شو نو کب ڈیٹ نو ڈسبینڈ شو هغه بیک ڈیٹ وی نو بیک ڈیٹ چې کوم الیکشن نو کې دی الیکشن ګټل هم یا کوم خطر شي چې ویټ ایمیډیټ افیکټ نو ایمیډیټ افیکټ کو بیا فیوچر وشي.
دا چې خو شش پګو وو کال راسي دا کیس اول نه فیصله کیږي نو قریش خټک زیاته وی چې خو پړومبزل د الیکشن کمیشن په تاریخ کې دا ډول کیس دوی ته مخه تراغلې دي او بل یوځې د پاکستان تحریک انصاف لخوا وخت په وخت د دې کیس پر ضد اپیلونه او درخواستونه ورکول وو.
دا کیس چې د شپږو کال دوی اوزند او د الیکشن کمیشن سره هیڅ قسمه تعاون نه کو کله به یو قسمه اپیل کو کله به بل قسمه اپیل کو. الیکشن کمیشن مختم دا پاول ځل باندې پاکستان په تاریخ کې داسې کیس راغلی دی نو هغې لپاره هم ډېره ګرانه ده چې د دې نه پس که الیکشن کمیشن دا ثابته کړه چې دوی غیر قانوني ذرایع نه پیسې اغستې وي نو هغې به پاکستان تحریک انصاف لپاره او د هغې د لیډرشپ لپاره ډېر لوی دغې ځکه چې عمران خان هغه صداقت او امانت چې دی هغه به چیلنج شي او به د سیاست نه بهر کېدو خطره ده. هغه ته
نوموړی زیاته وی چې الیکشن کمیشن خپل یو پلټنې کمیټې کې دا رپورټ هم ثابت کړی چې ګنې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول اکاونټونه الیکشن کمیشن ته نه و رپورټ کړی. ولې الیکشن کمیشن غړو په دې اړه د سوالو نه ډډه وکړه چې پروانه قضیه یا کیس خبر کول دوی ته اجازت نشته دی. خصوم د وړاندې سرخار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف ته هغه وخت د اطلاعات وزیر فواد چودھری چې کله دوی په حکومت کې وو ویلي وو چې هر هغه سیاسي ګوند یا مذهبي ډله چې الیکشن کمیشن سره رجسټرډ وي د فنډونو تحقیقات ته وکړي شي. او د تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو د هم پلټنې وشي چې کوم ملکونو نه ورته پیسې راغلي او کوم ځای کې لګول شوي او د کوم غرض لپاره. دا ګوند چیرمن عمران خان هم په دې بابله دا خبره تیر وختونو کې په ډاګه کړې چې دوی هیڅ غیر قانوني لاره نه ده خپله کړې. دا یادونه ده چې فارن فنډینګ په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2014 نومبر کې درخواست کړی وو چې یاد ګوند ته د بهر هیوادونو نه د پارټۍ فنډ په نوم ډېرې پیسې رالېږلې شوې دي چې پکې غیر قانوني لارې هم خپلې شوې دي. نوموړی د پلټنو کولو او بیا دغه روپۍ په کومو ځایونو کې خرچ شوي پکې غوښتنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کو بلخوا ام پرون د اپریل په 15 د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې د اسلام آباد های کورټ د فیصلې پرانا کې به د دغه قضیه اورېدنه د روزانه په بنیاد کیږي او هڅه به کوي چې په دې شورو کې فیصله واوروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردن کوردو کراچی ته د سین صوبې د محتسبی اعلی په امر د سین پوهنتون د انسټیټیوټ آف پلانټ ساینسز یو استاد ډاکټر عبدالجبار پیرزاده د جنسي زورونو په تورونو له خپلې څوکۍ لرې کړل شوی دی. د سین محتسبی اعلی د اپریل په 14 په خپل امر کې ویلي چې په ډاکټر عبدالجبار پیرزاده د جنسي زورونې هغه تورونه ثابت شوي کوم چې پرې د دغه پوهنتون دریو نجونو لګولي وو. بلخوا په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان وایي هلته په تعلیمي ادارو کې داسې پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل نادری خان.
د سن پوهنتون انسټیټیوټ آف پلانټ ساینسز مشري ډاکټر رابعه آسما میمن د اپریل په 15 مشال لیډیو ته وویل چې په کال 2018 کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده درې انجنا د جنسي زورونې ښکار شوې وي او بیا د پوهنتون د هغه وخت وایس چانسلر یا مشر ډاکټر فتی محمد برفت ته هم د استاد عبدالجبار پیرزاده په ضد شکایت کړی وو خو د پوهنتون انتظامیا د شکایت په اړه هیڅ قانونه ونه کړل نو له دې وجې هغوی عدالت ته خواست کړی وو. خو د سن پوهنتون ویان نادر مغیری دا اپریل پہ 15 مشال لیڈیو تو ویل
تین لڑکیوں کو اسے سیکشولی ہراس تو ہراس کرنے کے بعد ان لڑکیوں نے جا کے کمپلین کی
دے وے دری انجندی چی دا جنسی زورونی ښکار شوی او بیا ہغوی دا ڈاکٹر عبدالجبار پزد پر ڈائریکٹریٹ آفس کی شکایت کرے وو. خرست لہغی چی استاذانو اتحادی پہ پہنتن کی احتجاج کرے وو بیا پخوانی وائس چانسلر او جوڑی کمیٹی حس راپورٹ پر نکرو او ہاگا دری انجنو چی خپل خواسی عدالت تغڑے وو ہاگا انجنا پاس شوی او لا پہنتن وتلی دی خو هغه خپل قضیه فالو کولا او اوس په پریکړه وشوا د صوبایي محتسب د دې پریکړې وروسته د سن پوهنتون انتظامیا د جنسي زورونې په تور کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده لخپلې څوکۍ لری کړې دي او 3,00,000 روپۍ جرمانه پرې هم لګولې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو وزارت په 2021 کال کې په خپل یو راپور په قومي اسمبلی کې جمع کړی وو او ویلي وو چې په څلورو کلونو کې د میرمنو سره د جنسي تیرو 1,153 پیخې سب شوې دي. په کراچۍ کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کارکونکي سیده زهرا شاوي
ټول نو اول خو بزدا وایم چې جسټس ډیلیډ از جسټس ډینای 2018 کې دا جنکو سره هراسمنت شوه ده او دا یو جنۍ نه ده دا ډیر جنکو سره شوه ده او هغه فیصله په 2022 کې دی وره دا ډیر زیات ویل کیږي چې هراسمنت کمیټیز دي خو هراسمنت کمیټیز یو هم فنکشنل نه ده. طلبه یونین په بل کې ټولونه اول په دې باندې خبره شوې ده چې هراسمنت کمیټیز دي جوړ شي.
بلخوا د زده کوونکو استادان وایي چې په تعلیمي ادارو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. په کراچۍ کې د وفاقي پوهنتون د استادانو د اتحادی یو مشر او استاد ډاکټر شاهد اقبال د اپریل په 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
انفارچونیټلی سیکشوال هراسمنت چې دی بدقسمتۍ سره ډېر زیات رپورټ کیږي د مختلف ریزن کې دا شي. نمبر 1 دا ده چې د چیک اینڈ بیلنس او کنټرول نشته. مختلف تعلیمي ادارې یونیورسيټي کې مستقل بنیادی باندې داسې یو ډیسپلیری کمیټي په کار ده چې هغه تھرو اوټ د ایئر هغه لکه چیک اینڈ بیلنس کې ساتي. دویمه دا ده چې داسې کیسونه رپورټ کیږي نه څومره زیات کیسونه چې رپورټ کیږي او څومره زیات چې داسې کسانو ته لکه سزا کیږي او سزا چې کله ورته وشي نو هغه تشهیر هم په کار دی لکه خلک خلکو ذهن کې خوف هم پیدا شي. دریم لکه اویرنس په کار دی څومره زیات چې اویرنس اسکول لیول نه ونیسا کالج لیول کې یونیورسٹی لیول کې اویرنس په کار دی.
د هیواد په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونې دا ډومبۍ پیښنه ده. له دې وړاندې په خیبر پختونخوا پنجاب او د سن په بیلابیل بخو کې وار په وار دا ډول پیښې مخې ته راځي. له دې وړاندې په کال 2019 په ستمبر کې د سن په پیپلز میډیکل یونیورسټي نوابشاه کې ډاکټر نمرتا مړوه او هغه په هاسټل کې لپنکی سره زړنده موندل شوی وه او بیا په دغه پوهنتون کې د 2021 کال په نومبر کې ډاکټر نوشین کاظمی هم مړه د پنکی سره زړنده موندل شوی وه. هغه مهال پولیسو او د پوهنتون انتظامیا دغه پیښه د ځان وجنې یا خودکشي بللې وه. خو وروسته د ډي ان اي راپور کې څرګنده شوه چې دواړه ډاکټران انجنا نه یوازې وجل شوي بلکې جنسي زورول شوي هم دي او بیا په 13 کالو کې په کراچۍ کې د بیلابیلو تعلیمي ادارو کې 8 استادان د جنسي زورونې په تورونو پولیسو نیولې او مقدمه په عدالتونو کې روانې دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د نذیر خان راپور مورید اوس پختونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د فرخنده اسد نور.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر شپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روژه ماتي وروسته ویلي چې د خپلو اتحادي ګوندونو سره یې د نوي کابینې په جوړولو مثبتې خبرې ترسره شوې دي او ډېر زر به یې نوې کابینه سوګند پورته کړي. تیر شپه دغه افطار پارټۍ ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم کې شاملو د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر نن خپل استعفا اعلان کړی ده. قاسم خان سوري نن په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې دی د خپل عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان کړی. بل خو نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه هم راغلې شوې ده. تمه ده په دغه غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف د اسمبلی د سپیکر په توګه منتخب شو د خپل عہدې سوګند اپورت کړي. نن د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه راغلې شوې ده. دا وخت پیل شوی او مشري مرستیال سپیکر سردار دوست محمد مزاری کوي. تمه ده په نننۍ غونډه کې د وزیر اعلی لپاره رای واچول شي. له دې وړاندې د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د وزیر اعلی د ټاکلو غونډه د اپریل په 3 راوخته شوې وه چې وروسته هلته د رایو اچول عمل ترسره نه شو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا چودھری پرویز الهی او اپوزیشن لخوا حمزه شیبا شریف د چوکۍ ته نوماندي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې جلسه کوي. جلسه به د کراچۍ په باغ جنا کې ترسره کیږي. د تحریک انصاف چیرمین او پخواني وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دی د جلسې ټولو ګډونوالو ته خاص کوي چې له ځان سره د پاکستان بیرغونه هم راوړي. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوې چوکۍ سبا د اپریل په 19 ضمني انتخابات ترسره کیږي او د فلسطینی ادارې تر مخه د بیت المقدس د الاقصی جومات په دهلیز کې د پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 152 فلسطینیان جوړ شوي دي. تېره ورځ د نښتې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د روژې میاشتې 2 اونۍ پوره شوي دي.
مشال ریډیو ته وګی په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنیو لپاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ډېری بریدونو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې منلې. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې ګنې پوځ د پاکستانی طالبانو له استازو سره خبرې کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په دسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشاسي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې 10 پوځیان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یو ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمه کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همدارنګه دوشنبه په ورځ 2 پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ 15 پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دین امنیو په اړه ازادي رادیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته کړه چې شبوي که د دې لانجې لپاره یو سوله ییز حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییز لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي ځکه پاکستان درنۍ مسله ده یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخاورو یو جرګه د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته ویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړی چې د پاکستانی طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 420 په شارټ ویوز 12,113 15,315 او 15,255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د پاکستان پوځ د عمران خان یو شمیر څرګندونې رد کړې. د پوځ ویان د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکړه چې د مارچ په 1 د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. هغه غونډه عمران خان د پوځ د مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره د هغه خط شریکولو لپاره ورغوښتې وه چې د نوموړي له دعوې سره سم په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولې وه. په دې اړه باندې نور تفصیل چې د دغه خط له وجې نه او بیا د ډی جی د آی ایس پی آر د ډی جی د پریس کانفرنس نه پس د پاکستان نړیوال تعلقات به څنګه اسرار لمومند اورو.
د پاکستان پوځ ویلي په 1 مارچ د هیواد د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د هیواد د حکومت پر ضد د بهرني سازش کې دوه ټکي نو استعمال شوي. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر ویان د میجر جنرل بابر افتخار د اپریل پر 14 پر راولپنډي کې خبري غونډې ته وکړه.
بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا.
په واضح ټکو کې لیکل شوی چې څه وو او څه نه وو. آیا د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د سازش ټکي شته؟ نشته زما په خیال. د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته یو اعلامیه خپره شوې وه چې پکې ویل شوي وو چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله د منلو وړ نه ده. عمران خان د دې بیان حواله د ده له واک څخه د لرې کولو د ثبوت په توګه ورکوي او وایي چې د ده پر ضد په 10 اپریل کامیاب شوی د عدم اعتماد تحریک یې مخالفه سیاسي ګوندونو د امریکې په سازش راوړی وو. عمران خان د فروری پر 23 د روسیې په 2 ورځني سفر ماسکو ته ورسېد او پر سبا روسو ځواکونو پر یوکرین یرغل وکړ. عمران خان تور پورې کړی وو چې امریکا کې د پاکستان سفیر ورته په خط کې لیکلی وو چې یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې روسیې ته د عمران خان سفر واشنگټن خپه کړی دی. د پاکستان پخوانی سفیر اسف دورانی په 14 اپریل مشال ایډیو ته وویل د مختلفو ملکونو سفارتکارانو ترمنځ د بهرنیو چارو په پالیسۍ ورته خبرې عادي خبره ده. اسف دورانی وایي که د پاکستان ریاست او بهرنیو چارو پالیسۍ د امریکا په کنټرول کې وي نو اوس په پاکستان اټومي قوت نه وو.
که د امریکا دومره داس وه خو پاکستان نن اټمي پاور بنای وه. پاکستان خپل آزاد دغه چلی
دورانی وایي د عمران خان لخوا په امریکا د سازش تورونه لګول یوازې سیاسي بیان دی. البته دا وایي د امریکا ضد جذباتو ته هوا ورکول د پاکستان لپاره ماشي مسلې جوړولی شي. د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف بیا وایي که څه هم پاکستان له امریکا د اربونو ډالرو مرستې اخیستې خو بیا یې هم له ولس د ځان خلاصولو لپاره د خپلو ټولو ناکامیو تور په امریکا اچولی. د په خبره همدغه وجه ده چې پاکستانی ولس کې د امریکا ضد جذبات دي چې اوس یې عمران خان په پوځ د فشار اچولو لپاره کاروي. دا وایي ځکه امریکا چې له پاکستان سره یې ډېرې پوځي او غیر پوځي مرستې کړي د پاکستان پوځ ورسره اړیکې خرابول نه غواړي.
کله عمران خان د امریکې نوم خلی دا ډایرکټ اټیک ده د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت بنې او د پاکستان سټیټ بنې او دا عمران خان ته یو قسم په سیدا په دې ورکوي چې هغه سی سارا اسټابلیشمنت ته زور ورکوي خو هغه د اسټابلیشمنت نوم نه کوي. نو دا ډېر اسانه ده پاکستان کې چې د امریکې په ضد بنې خبرې وکړي.
عرفان اشرف په 14 اپریل مشال ایډیو ته وویل عمران خان پوځ ځکه ځوروي چې د ده په فکر د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا د ده د پخواني حکومت اتحادیان له ده جلا شول او پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو. خو د پاکستان پوځ ویان وایي پوځ له سیاست سره هیڅ سروکار نشته. د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي که څه هم عمران خان د خپل حکومت د ختمولو تور په امریکا لګوي خو د په خبره د عمران خان وزیر اعظم له دې قبله ختمه شوه چې په ملک کې د زیاتې ګرانۍ بیروزګارۍ او نورو مسلو له وجې خپلو اتحادیانو پرېښود. طلعت مسعود په 14 اپریل مشال ایډیو ته وویل چې عمران خان هر څوک په خپل دریځ نشي قایلولی. کوم خلک چې د هغه مینوال دي یعنی که عمران خان ښه کوي او که بد دوی یې ملاتړ کوي نو عمران خان هغه پر دې قایلولی شي چې د خلاف امریکې سازش کړی. خو چې کوم پوهه او بې طرفه خلک دي نو هغه نشي مطمئنولی ځکه چې هغه به خپله رایه په خپله جوړوي.
ایک لحاظ سے نیوٹرل ہے خود رائے
پائے. عمران خان مخالفہ سیاسی گندن حملی چی پخوانے وزیر اعظم عمران خان د ہوا د اقتصاد او نور استنز په حواری کی پاتې راغلی نو زکه یې پرځ د ادم اعتماد تحریک د ایرولو پریکړه کړی وا. بلخو امریکای هم څو واری د عمران خان تور رد کړو. بانه چور وزارت یې ویلی چې په پاکستان کې د جمهوری اقدار او قدر کوي او د عمران خان په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. د پاکستان د پوز ویان د په پاکستان کې د پوزی اډو په حق لا د امریکا غوښتنې په تړاو د عمران خان قطعا نه ویلو یادونه هم وکړو. په خبره یې امریکا له دوی د اډو غوښتنه نه ده کړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تسمشال ریډیو ته وګورئ. د اپریل په 10 د مردان د عبدالولی خان په اونتون د وجل شوې زده کوونکی مشال خان پنځم تلین وو. د مشال خان په 2010 میلادي کال کې بلوګورو د مذهب سپکاوي په تور وجلی وو، خو وروسته پلټون وښودله چې پر هغه لګېدلې تور ناسم وو. د مشال خان د وجلې 15 کاله پوره کېدو په مناسبت مشال ریډیو په ټویټر یو بحث را جوړ کړی وو چې پکې پوهانو، روڼاندو او اوریدونکو برخه واخیسته. په دې بحث مبنی دا راپور ملیحا امیرزاده راپور جوړ کړی چې د مشال خان د پلار محمد اقبال د مشال پرغک پیری
مشال خان په حواله چې زه پړوم بیرت باندې راوته وم، نو زما ذهن کې دا رالل چې یاره مجرمانه خاموشي مې اختیار.
دا محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2010 کال د اپریل په 14 بلوګرو زده کوونکو وژلیو. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندۍ ساتلو لپاره لزان سره د خپل زوی نوم لګولې دی. مشال ریډیو د مشال خان د پنځم تلین په مناسبت د اپریل په 14 ماښام 9:30 بجې په ټویټر سپیس کې فعالان او پوهان راغونډ کړو چې د سخت دریځ په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټویټر سپیس کې میلمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیګیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبه یوسفزی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ لګټ کټنا اوریدونکو شامل وو او ټولو د مشال خان قربانی ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبريالان فرخنده اسد، بشیر غواخ او اسرار المومند وو. د سوابه اوسیدونکو مشال خان د مردان د عبدالولی خان پونتون زده کوونکو چې په پونتون کې پارېدلو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور وژلو، خو وروسته د پولیسو پلټنو خوده چې په نوموړي لګېدلی تور ناسم وو. د مردان عبدالولی خان پونتون کې پخوانی استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه زده کوونکو بللو چې په ټولنه کې د سخت دریځ او تندره و فکر لامل وژل شو.
چې کله دی د خپل کلاس په مکمل ټاپ کول یعنې دی اول نمبر او سر چې کله ما خبرې وکړله ما ته پته نشته یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن دی. خپل رس باید د سټوډنټانو مسلې حل کولې، خو د بده مرغه هغه بیا واقعیات چې زموږ په ټولنه کې کومه سخت دریځي ده، هغه اثرات چې دي هغه بیا په جماعت کې متخکاري په بازارونو کې خلک وجلی کېږي. کله ستا په هر ځای کې ووټ لګېدلی وي بیا تعلیمي ادارو ته مرغه مطلب دا دی چې دا لیک چې وو د په هر لیول باندې علمی سطح باندې په کلاس کې په معاشره کې په ټولنه کې په پوهنتون کې یو بهترین طالب علم وو. دا زمونږ پاکستان کې د سخت دریځ چې کومه هوا ده هغه چې کوم شیان بیللی دی هغه یو مشال خان.
په ټویټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړي. نوموړي ویل چې انتها پسندي او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي. نوموړي ویل په ټولنه کې د سخت دریځ جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي ګران شوی دی.
مشال خان سوچه کم پرست و لداس نو چه گیری غاسه با یا خو سوپی و مداغی نیلاوه یا خود ترکی پسند سوچ و داغ خپل سوچ و پیکر خود رست و دمون خوب بدکسمتی داره دو پختانو چه منگ اکثر خپل مخلاف و خپل لفظه پیدا ورکو سخزاری دی چه کم ده انتیا پسندی دا چه بنیاد ده دا چه سوچ کم ده نو نده ختم
کړی شوی اوس چې دا نوی حکومت راغی دی له پکار دی د بلاویل صاحب نوم کې چې کوم دی دغه ټویټ کړی د مشال غټ په واده چې څو پورې دا انتها پسندي د میان ته نه ده وړی شوی تر هغې پورې دې ملک کې دا تشدد دا دشګردي چې کوم دی دا نه ختمیږي. مطلب دا
په ټویټر سپیس را جوړ شوی بحث کې په تیره سو موده کې په پښتني ټولنه کې د ترهګرۍ د پیښو یادونه وشوه. په دې کې په تیره د هغې پیښې ذکر وشو چې د روان کال د مارچ په 9 په ډیره اسماعیل خان کې دریو جینکو د مدرسې او ښوونکي مذهب ته د سپکاوي په تور ووژله. د سوات مبارز ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په بحث کې وویل چې په پاکستان کې د تخلیق تحقیق او تنقیدی نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوی تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي چې باید مخنیوی یو شي.
نو مشال خان غټ قصور دا چې هغه سوال کو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کو په کومه ټولنه کې چې د ابتدا نه واخله تر اخره پورې خلک داسې انډاکټرینیټ شوي وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شانتي یا د شادو په شانتي خالي پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي، خپل فکر نه کوي، تخلیق نه کوي، تحقیق نه کوي. نو بلیس یو خو د یو ټول په تور استعمال شروع.
قانون پو طارق افغان د هغو نیمګړتیاو ذکر وکړ چې له وجې د ترهګرۍ او سختریزۍ مخنیوي کې خنډونه دي. دا هغه په خبره په ریاستي بیانیه کې سختریزۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی.
وګورو زمونږ د ریاست بیان اوسه پورې په دغه سختریزۍ کې د هغې کردار لا روان دی، دا دغه شوی نه دی. زمونږ د سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري پاتې شوی دا چې د دې د منشور خدای عیسی، د دې د تقریر خدای عیسی، د دې د ډیسکشن دا ایسای خو چې کله اسمبلی ته خبره راشي، کله پارلیمنت ته خبره راشي، نو په دې باندې داسې کوټلي ګامونه اوس پورې یوې پارټۍ داسې په صحیح طریقه باندې نه دي اوچت کړي او نه څوک په دې باندې داسې په ډاګه خبر کول غواړي. دغه وجه ده چې قانون زمونږ قانون اړخ چې کوم هغه زمونږ ډېر زیات کمزورې دی.
بلخوا ټولنیز فعال شفیق گیگیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې په 1903 کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ورباندې بندیزونه لګول شوي وو.
مخکې به چې کله سره د یونیورسټۍ کې څه مسله وه نو هغه پوره یونیورس چې کوم دی هغې په خلاف پودرېدو، خو اوس چونکې فرد واحد ودرېږي او بیا هغه فرد واحد تارګېټ کېږي هم نو پکار داره چې په تېرو 1-2 کالو کې چې کوم په سټوډنټ یونز باندې کومه پابندي لګېدلې ده هغه دې زر تر زره بحال شي. دې سره به دوشي چې یو خو چې کوم زمونږ د ډېر انتهایي ذات په سملو کې چې زمونږ ګورو د لیډرشپ یو ډېر انتهایي غټ فقدان دی. هغه هم حل شي. بل چې کومه د مکالمې یو کلچر چې اوس ممکن نشته، د برداشت چې کوم کلچر دی هغه ممکن نشته، یو به دغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کوم دی هغه ډیولپ شي.
په بحث کې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځای ورکړل شوی و. د ارباز ارشاد په نوم یو اوریدونکي له میلمنو نه وپوښتل چې د سختریزۍ نه د خلکو په راګرځولو کې د ریاست څه ذمهواری جوړیږي. د دغه پوښتنې په جواب کې ضیاءالدین یوسفزی وویل
د فیفت جنریشن وار په نوم باندې چې زموږ د نوي کل سره په 1300 کالو کې څومره ظلم وشو، یعنی د نوي کل د ځوانانو نه ماران جوړ کړي دي. زه ته ماران څه کوې ما چې مار سره د سوچ والا مازنه نه، مار صرف ټک ورکوي او بیا مار دوست دشمن نه پیژني. نو تاسو نه نوګوي وګورئ چې د تندروي د ترګرۍ هغه اجدها دومره لوی دی چې خپل لکۍ خوري اوس. نو زما خیال دی چې ټولو ته دا احساس پکار دی که هغه د ریاست اداري دي، که هغه سیول سوسایټي ده، که هغه سیاسي جماعتونه دي، چې دا تندروي دومره ډېره شوې ده چې دا او ریاست اوس یوځای ژوندي نشي پاتې کېږي. مونږ به تو خو اقدارو ته، مینې ته، محبت ته، روادارۍ ته، د یو بل خبرې اورېدو ته، جمهوریت ته، کله به دا ریاست ژوندی پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندي پاتې کېږي. ګنې یو بل به داسې وخورو چې مثال به نه.
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي، انصاف وشي، د راتلونکي لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلاګ رواج زیات کړل شي. په ټویټر سپیس کې د ریاستي ذمهوارو په اړه د حکومت دریځ ورکولو لپاره حکومتي استازي نه، خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سختریزۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپلو دغو لیکل شوو شعرونو پای ته ورسولو.
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی، بره د دور د ستوري خېلو ټول ټبر مشال دی. او داسې یو سوال دی چې چاپیره د ارچا د خیال له اوس په شعور کې د دې نیوی کل رهبر مشال له د ارچا فکر نور کې د سرور رما ده په ټول علم کې د چا زړه د چا ځیګر مشال له او د سهار باد ته چې لیواله وي او لارې ساري په هغه مستو زر د سترګو کې نظر مشال له او په هغه مستو زر د سترګو کې نظر مشال له یو روحاني زمیل راشي زړه کې زړه عمومي د ستړو شو مسافرو ور او در مشال دی او اول یو بل وحشت ته له بربر ولاړ اول یوازې وحشت ته بر ولاړ اوس د نړۍ په انسانانو کې لښکر مشال دی لکه امیر چې د ګلاب په مخ د پرخې پروت وي لکه امیر چې د ګلاب په مخ د پروت وي داسې امیر د مرغلرو د سهار مشال دی او د کائنات د رڼا شال دی ورته ګوري اقبال د څوارلسمې د سپوږمۍ نه مخکې دوار مشال دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ورو پکتیا ته د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریحي پارک د جوړولو لومړنی چارې پیل شوې. یا تفریحي پارک چې په 150 جریب ځمکه جوړیږي د تفریح او ساتیره لازمی اسانتیاوي به ولري. ګردیز ښار کې چې تفریحي پارکونه نشته اوسیدونکو د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلي تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والی مولوي محمد علي جان احمد مشال راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وفادارۍ چې موږ نن راغلو د دغه ځای مو افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیا تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز خاروال مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
د سروې او د ډیزاین چارې ابتدایي حالاتو کې دي. هغه سروې سوې ده نو دلته چې څومره تاسیسات لګېږي، څومره نیالګوی، څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار تر اوسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لاره تلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابله پکتیا، پکتیکا او خوست ته روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله دي، ته خو ټول هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټول افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوړ شي دا خو ډېر تفریحي پارک، خلک به سیرخات کې کوي، دمه به کوي، چې رزي کابل نه خوست نه ارز ولایتونه دلته به دمه کوي.
د یادونه ورده یاد نوې جوړیدونکې تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز ښار د تیری کوتل په سیمه کې په 150 جریب ځمکه کې جوړیږي د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومانو تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نورې لازمي اسانتیاوي ولري.
د مشال ترڅنګ اوسه، د سحر لنه وو، د ماخام تر شپګو.
اولیدونکو په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي هلته ماحولیاتي بدلونونو د انسانانو سره سره د مارغانو په ژوند هم اغېز کړی دی چې له کبله یې هغه سیمو ته د مارغانو ورتګ کم شوی دی. دوی زیاتوي ډېر داسې مارغان چې پخوا به په هغه صوبه کې وو اوس پکې ځینې نشته او د ځینو شمېره کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات د محکمې په وینا په صوبه کې سناسه 1515 قسمه مارغان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پیښور کې د مارغانو په یو دکان کې د مارغانو پر آوازونو پیلېږي.
دا په پیښور کې د مرغو خرڅولو په یو دکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مرغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایي مرغان رورو په ختمې دودی او دوی یې زیاتره د نورو سیمو نه د خرڅ لپاره راوړي.
مطلب دا صحیح دا زیادتر راضی دا افغانستان ناراضی دے تو مرغے ہوئے ہو مطلب زیادتر افغانستان ناراضی اور بلدار جدا سنگنگ کئی اور چکم دا دی دا تول امپورٹ کی گی اور بیادل دا دی بریڈنگ دے اخلی
دا ماحولیاتی چارو پوہان وائی پا خیبر پختنخوا کی دا آبادی دا زیادتی دو سرا دیرے سیمے پا ودانیو یا ہاؤزنگ سوسائیٹیز بدلشوی نوزکا دا مارغانو پا شمول زنگلی حیات تا حل تا دا پاتکی دو لپارا زائیونا ہم کمی کی. د سوات د کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کونکي سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمو نه مارغان راوي او زیاتوي ځای مارغان اوس هغه سی په کلو باندو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمون د غره چې کوم مرغې وه زرکه وه تنظره وه تارو ځنګلي خرکوش وو خرکوش کوم دی دا چې زمونږ د په دې غرونو کې ډېر زیات وو هر کال به دي هګۍ کولې بچي به یې کول. زمونږ د ښکار سیزن د نومبر نه سټارټ شي د فرورۍ پورې هر سنډے په سنډے باندې لکه تخکار کولی شي د غره نو هغه غرونه مونږ ته آباد شو په هر کور کې سپېدې دی نو که څوک هګۍ ګوري هګۍ را اخلي که څوک بچي ګوري بچي نیسي که څوک په سیزن د اوبو په سیزن کې خلک مرغۍ ولیلې ندي ورسرې ټوپکې ورسره دي نو زمونږ د مرغې دغه وجه نه ختمې شوې.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وبپاڼې تر مخه په صوبه کې 1515 مختلف قسمه مرغۍ دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکی نومان خان چې د مرغو شوق لري وایي هلته زیاتره هغه مرغان خرڅېږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوي وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخواني چارواکي او د ماحولیاتي چارو پوه عبدالبصیر مشال ریډیو ته وایي ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
ځنګل کم سي نو وایلډ لایف به چیرته ځي هغه چې کوم دي که نه بیا هلته نه موومنټ وکړي بلې ایریا ته لاړ. که زه تاسو یو مثال درته کوم د کوم سایبیریان کرین ته راځي او دا مرغابۍ چې کومې دي کنه دا به مخکې چې ده کنه په دا بنو چې کومه ده دا د دو مین ګزرګاه وه لکه بنو لکی مروات ته په دې باندې وه چې ده کنه دو داسې لاندې تلل. بټ مطلب چې ډیو ټو د انوایرمنټل پرابلم دو خپل هغه مین فلای اوور وو هغه شفټ شو او اوس چې کوم دي کنه په کې پی باندې ډېر کم کرین چې کوم دي راځي دا ټول ده کنه بلوچستان طرفه لاړ.
بلخوا د سوات سمیع الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډېر کم عملي کار کیږي.
بل چې تاسو سوشل میډیا د هدا پورې سړی یو بوټی نل کې تصویر باسي چیرې آی لو پلانټس او ون پرسن او ون پلانټ نور اخوا چې د کم سړي وسره سي هغه به ونه وهي هغه به مرغۍ ولي.
بلخوا د سوات ځنګلاتو ضلعي افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس درته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي نو هغه باقاعده پروټیکټ دي داسې څه پرابلم پکې نشته او ایز ویل ایز چې کوم ورلډ لایف دی نو هغه هم ټیکټاک دی سر پرابلم نشته نه صاحب ټیکټ کې هغه چینج را روان دي ځکه چې خلکو سره پریورټیز هم چینج شول امپورټډ ټیم بدې دي اویلیبل دي دې نه علاوه مطلب الټرنیټ سبسټیټیوټ هم راغلي دي چې هغه کنسټرکشن کې استعمالي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وای د ماحولیاتي بدلونونو هلته د میشتو مرغانو په اړه باید په ټولنه کې پوهه پیدا کړ شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغې بدلونونو اثرات راکموي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې